په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام کابل ته رسیدلی او دا مهال د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه له ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره په تودو مذاکراتو بوخت. نور ریپورټونه او تاند څنګه پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان اړوند خبرونه ناجیا صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینی وای چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان ولسمشر مذاکرات نن هم دوام لري. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د میزان له 28 تر 25 نیټې پورې عمومي رخصت اعلان کړه، او د سولې عالي شورا مسؤلین وای چې د پاکستان د علما اسلام ګوند له مشر سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینې وای چې په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د جمهور رئیس حامد کرزی مذاکرات نن هم دوام لري. دا مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه دي. تیر ورځ د دواړو لورو ترمنځ له درې ساعته خبرو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د امنیتي او دفاعي سند په اړه اختلافات راکم شوي. امریکا غواړي چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه له افغانستان سره پر امنیتي او دفاعي سند موافقت ترلاسه کړي. د سولې علي شورا مسؤلین وای چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره یې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې اترې کړي. د سولې د علي شورا ویان شهزاده شاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اولنۍ خبره خدا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشاداتو ديني نصایحو د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چي چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
له دې وړاندې جمهوریت ریاست هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو چې فضل الرحمن پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون په ارګ کې پر دې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د کونړ والی هغه وزیر د ویچې ویل کیږي د پاکستانی طالبانو یو قومندان مولا فضل الله په کونړ کې دی، او یا هم د غلطه د افغاني او پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. د کونړ والی شجاع الملک جلالان نن لازدې رادیو سره په مرکه کې وویل:
ما اوس پورې دا چرندې اورېدلې چې فضل الله د کونړ په پلانۍ منطقه کې دی. پاکستانی طالبان په دې کې شک نشته، دلته موجود دي زموږ سرحداتو کې. هغه زموږ د طالبانو سره یو ځای شوی دی، دلته جنگيږي.
له تیرو څو ورځو راهیسې په ځینو پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د پاکستان د سواد د طالبانو مشر مولانا فضل الله په کونړ ولایت کې له افغاني طالبانو سره د یوې نښتې پر مهال وژل شوی. او د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د عرفې د ورځې او اختر په مناسبت د میزان له 28 تر 25 نیټې پورې عمومي رخصت اعلان کړه. د دې وزارت له خوا ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په عین حال کې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د لوی اختر په شپه ورځو کې د پوره امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
سپینه مانی وای جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه مېرمنې پرون په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه ملاله یوسفزی وربلری و او د دې د هڅو په خاطر یې مننه ورڅخه وکړه. شپږ کلنی یوسفزی د امریکا د متحده ایالاتو څخه هم مننه وکړه چې په پاکستان، افغانستان او په سوریه کې د مهاجرو د تعلیم لپاره یې کومکونه کړې دي. ملاله یوسفزی هم داراس په خپلو خبرو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې په دغه حمله کې بی ګناه خلک وژل کیږي او ګټه یې تروریستانو ته رسیږي. د پرون په واشنگتن کې د نړیوال بانک په مرکز کې هم خبري وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې بیرته به پاکستان ته ستنیږي.
And I'm hopeful that a day will come that I will go back to Pakistan as soon as
دا وای زه هیله لرم چې ډیر ژر به هغه ورځ راسي چې زه بیرته پاکستان ته ستنسم زه به بیرته خپل هیواد ته ولاړسم خو زه غواړم چې خپل هیواد ته داسې ستنسم چې د تعلیم لپاره وغښتل یم نو زه باید سخت درس ووایم او ورسته هیله لرم چې خلک به ما ته رای راکوي ما تر اوسه هیڅ یو ګوند نه دی انتخاب کړی خو د خلکو د رای په هیله یم ملاله یوسف زیتا د اروپا پارلمان د سخروف د بشري حقوقو جایزه هم ورکړه هندي چارواکي وایي چې د بنګال په خلیج کې د ستر توپان د راتګ له امله تر څلور لکه زیات کسان نورو سیمو ته تښتېدلی دي د فلین په نوم دغه ستر توپان به سبا ته د هند ختیځ ایالات اوړیسا او اندرا پردیش وځپي په هند کې د هوا پیژندنې ادارو د سور پیغام په نوم خبرداري خپور کړی وایي چې د باد شدت شایي په ساعت کې 240 کیلومتر ته زیات شي د هند صدر اعظم د دفتر یو مسؤل وی ناراینا سوامی نن د تامل نادو ایالت په چنای شهر کې یو سیمه ایز تلویزیون ته په مرکه کې د وضعیت په اړه وویل دی وایي د دفاع وزیر پوځ سمندري او هوایي ځواکونه تیار کړي دي د اندرا پردیش او اوړیسا حکومتونو هم تیاری نیولې ده د هند مرکزي حکومت د وضعیت څارنه کوي او د طبیعي مصیبتونو سره د مبارزې ادارې په کار اخته دي د هند حکومت د روان وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی او فکر کوي چې څنګه د زیاتو خلکو د مړینې او د ډېرو شتمنیو د تخریب مخنیوی کیدلی شي د هند حکومت او ایالتي حکومتونو ټول احتیاطي ګامونه اخیستي دي ویل کیږي چې د هند په اوړیسا ایالت کې د اوس څخه لا خوراکي مواد کم شوي دي په ویتنام کې نن د هغه پوځي قومندان د تدفین د وروستي درناوي مراسم ترسره کیږي چې ویتنامیان یې د فرانسوي او امریکایي ځواکونو په وړاندې د خپل هیواد د بری لپاره د مهمو کسانو څخه ګڼي جنرال وینجن جیپ یو ونی مخکي د یو سلو دوو کلونو په عمر مړ شو د هغه جسد نن د ویتنام په مرکز هانوی کې د ویتنام په ملي دولتي تالار کې چې د هیواد رهبرانو ته تر مړینې وروسته د درناوي وروستي مراسم ترسره کیږي ایښودل سوی دی لسهاو زره کسان نن په هانوی کې د جنرال جیپ سره د خدای پامانۍ لپاره راغونډ شوي دي او په نوبت کې ولاړ دي نوګوین تایوات پنوم یو تن چې کاکای د فرانسوي ځواکونو پر ضد د ویتنام په جګړه کې وژل شوی وو نن په هانوی کې خبريالان ته وویل ما نن د خپل کاکا اکسل تر سره راوړی چې جنرال جیپ د اتل په توګه له فانی دنیا څخه د تک په وخت کې وویني په 1945 کال کې په ویتنام کې د فرانسوي ځواکونو پر ضد د جنرال جیپ مبارزه په هند چین کې د فرانسې د کالونی سیستم د رنګول لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي جنرال جیپ د امریکا په وړاندې د ویتنام په جګړه کې هم دغه هیواد د پوځ قومندان وو او د 1950 میلادي کال په ترڅ کې د جنوبي ویتنام حکومت چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کاوه ماتي ورکړه او ایتالوی ساتونکي وایي چې ګنشمیر خلک د سیسلی ټاپو او د مالتا ترمنځ په اوبو کې غرق شوي او مړه شوي دي د چارواکو په وینا د هغه کسانو چې د غیر قانوني مهاجرت لپاره اروپا ته روان وو ایتالوي چارواکي وایي چې یو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوې ده او په لسها او مړي په سیمه کې پیدا شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب اوریدل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتی تړون پر سر په تودو خبرو اترو بوخت په دې اړه به له کابل تازه معلومات درته وړاندې کوو همدارنګه مولدې خبره وشي د افغانستان د سولې علي شوراوي کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور وو او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې ممکن مؤثر تمام شي په ننګرهار کې مو د هغې چاودنې نام خبره وچی د ننګرهار د امنیې قومندانې مخې ته شوې ده او پکې نه تنو امنیتي او ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده د کونړ دولتي چارواکي وایي د پاکستان د حکومت او یو شمېر رسنیو هغه داوی سمې نه دي چې پکې ویل شوې دي د سواد د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې نور ریپورټ نام لرو تاندې څنګه پروګرام هم پاتې یو سات کې اوریدل شي دوستانو تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اورېدلی شئ. او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اورئ. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له عکسونو، متنونو او انځورونو سره په لا تفصیل کتلی شئ. د انټرنیټ پته مو د ازادي راډیو .com ازادي راډیو .org. د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگان وخت کابل ته رسیدلی دی او دا مهال د ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په خبرو بوخت. امریکایي چارواکو په دې خبرو اترو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. سوبر شمن هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. له نوموړي به واورو. شمن صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیگان وخت کابل ته ورسې ټاکل شوی و چې نن له غرمې مخکې به خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو جزئیات څرګند کړي، خو تر اوسه پورې لکه چې دا خبري غونډه نه ده شوې. راته ویلی شئ چې تر اوسه پورې دا لیدنې کتنې په کومو برخو کې روانې دي؟
بله، نن هم د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ترمنځ د امنیتي سند په اړه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي سند په اړه مذاکرات دوام وکړ. تیر ورځ چې ښاغلی جان کیری کابل ته راغی، د ولسمشر حامد کرزی سره 3 ساعته مذاکرات په همدې اړه باندې وشول. خو نن بیا هم د مذاکرات دوام وکړ او دا هم وویل شو چې له غرمې مخکې به دواړه د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د خپلو مذاکراتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکوي، خو تر اوسه پورې دا مطبوعاتي کانفرنس ونه شو. ښایي علت همدا اوسي چې دوی مذاکرات 3 ساعته نور هم دوام پیدا کړی او چې کله هم خلاص شي نو دوی به خپل څرګندونی ولري مطبوعاتو ته. تیر ورځ چې 3 ساعته مذاکرات دوی درلودل، لږ نه وروسته امریکایي چارواکو نړیوالو رسنیو سره تایید کړی و چې په دې 3 ساعته مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي او د امنیتي او دفاعي سند په اړه اختلافات راکم شوي دي. په عین حال کې د ویلو وړ ده چې 4 ورځې مخکې ولسمشر حامد کرزی وویل چې لا هم په ځینو مواردو کې اختلافات موجود دي، خو له دې سره سره به په یوې میاشت کې لوی جرګه راغواړي او د دې سند مسله به وړاندې کوي. نوموړي په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل:
مردم افغانستان میخواهند که با امریکا و غرب
د افغانستان خلک غواړي چې له لویدیځ او امریکا سره په معاملې کې وي، خو دا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د هغوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم دا دلیل دی چې تر اوسه موافقه ته نه یو رسیدلی. ان شاء الله د یوې میاشتې په ترڅ کې بل لوی جرګه راوغواړو او هر پریکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
بل د یادولو وړ ده چې امریکا او امریکایي چارواکو تل ویلي چې دا سند باید د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې بشپړ شي او موافقه پرې ترلاسه شي. د دې سند له مخې به له 2014 کال نه وروسته هم یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي او دلته به خپلې پوځي اډې ولري. خو ځینې موارد چې اختلافي دي او به کتل شي چې آیا په دې لنډه موده کې افغان چارواکي د امریکایانو شرایط مني او یا هم دوی په دې مسایلو باندې موافقه سر رسی یو کنه ترڅو د سند دا سند لکه سرنګ چې امریکایي چارواکي غواړي پر روان میاشت کې لاسلیک شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. زبیر شمن و چې له کابل یې راسره خبرې کولې د پدې موضوع کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگان وخت کابل ته رسیدلی او د مهال د ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه په خبرو اترو بوخته. موږ به په روانو خبرونو کې کله چې ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته د خپل لیدو کتو جزئیات په ډاګه کې خپل اوریدونکو په جریان کې وساتو او تازه معلومات به ورسره شریک کړو. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې اعلی شورا وی کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې ممکن موثر تمام شي. د دې شورا ویاند مولوي شاهزاده شاید ازادي رډیو ته ویل چې له مولانا فضل الرحمن څخه اساسي غوښتنه هم دا و چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي کابل ته د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام و، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات او دینی نصایح د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چي چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي، چې امید دی چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د یو پلاوي په ملګرتیا په یو دورزنی سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ نه وخته به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زمر داش لرم، د فضل الرحمن زه خپل شخصا د افغان په سپات باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې د کې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما له خپل پریکړې په شا شول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او که چیرې دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستاني علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
جلال آباد ښار نن په داسې حال کې چې خلک د اختر په درشل کې دي دا یوې بلې چاودنې شاهد و. دا چاودنه د ننګرهار د امنیې قمندانۍ مخې ته د موټري بم په وسیله د یو ځن وژونکي لخوا شوې چې پکې نهو تنو امنیتي او ملکي کسانو ته مرګ شو بلا وخت ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکړي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار امنیې قمندانۍ د دروازې په خوله کې د کورلا ډوله موټر په وسیله چې له چاودیدونکو توکو ډکو چاودنه شوې. د ننګرهار امنیې قمندان فضل احمد شیرزاد وایي په دې پیښه کې څلور تنو امنیتي کسانو او 5 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د وطن دښمنانو غوښته د یو انتحاري او یو موټر کوم په واسطه تر ځینو هدفونو باندې برید وکړي، خو خوش وختانه زموږ د ملي پولیسو په ویښتیا سره هغه کاشتو کلیسپیر پر سیجا هغه خپل ځان ته انتظار ورکوي، او د قمندانۍ نو عمومي سړک چې د جلال آباد کابل په لور روان دي په همدغه ځای باندې خپل ځان ته انتظار ورکوي، او هغو ځل په نتیجه کې زموږ دوه سربازان پکې زخمیان دي دوا پولیس مو شهیدان شوي دي، یو ملکی نفر شهید دی او څلور نفر یې ټپیان شوي دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر رسنیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او د یو ټرافیک په ګډون اته تنه پولیس نور زخمیان شوي دي. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې نن 9:30 بجې د جلال آباد ښار په بیزیک مالتي کې د پولیسو په رینجر موټر چاودنه شوي. په یاده سیمه کې د چوپان په نامه د اردو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په سړک کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله شوي چې هیڅ تلفات نه لري. په ننګرهار کې د دوه پرله پسې چاودنې داسې مهال کېږي چې په دې ولایت کې د نیکمرغه لوی اختر په رارسېدو سره ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
و موریدل چې نن سهار په ننګرهار کې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مخې ته د موټري بم په وسیله انتحاري برید شوی چې پکې نهو تنو امنیتي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې غزنی ښار ته پر لاره له چاودیدونکو موادو یو ډک مازدا موټر ونیو. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې له طالبانو سره نښته هم شوې ده. سید شاه سقیم چې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
چارواکی وای پرون نا وخت د اندړو ولسوالۍ په جمال کلا او بسانی سیمو کې ملي پولیسو، ملي اردو او سیمایزو پولیسو له طالبانو سره نښته کړې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم ورڅخه نیول شوي دي. دوی وای نیول شوي چاودیدونکي مواد په یو مازدا موټر کې بار وو چې غزنی ښار ته وړل کېدل. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي وروسته افغان سرتیرو د لارې پر سر نیول شوی په چاودیدونکو توکو بار موټر چولی او جسدونه یې له ځان سره د ولسوالۍ ودانۍ ته راوړی دی. دی وایي د چاودنې له امله د چاودنې ځای ته په 3 کیلومتره واټن کې د خلکو د کورونو ښیښې ماتې شوې دي. د سوال وایي په چاودنه او عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. خو ځینې سرچینې بیا وایي په نښته کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سرچینو د معلوماتو په اساس په چاودیدونکو توکو بار موټر له یو کور سره نږدې چول شوی دی چې له امله یې چاودنې ته څیرمه کور هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. تر اوسه پورې له طالبانو د نښتې او چاودیدونکو موادو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل له لارې واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کونړ دولتي چارواکي د پاکستان د حکومت او یو شمېر رسنیو هغه دا ویره دی چې په حکومت کې ویل شوی د سوات د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې دی او دلته د افغاني او پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی یا ټپي دی. په دې اړه نور رپورت له روحلانوري نه اورو.
د کونړوالی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل څلور ورځې وړاندې پاکستاني او یو شمېر نورو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ګنې د پاکستاني طالبانو او افغاني طالبانو ترمنځ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جنگ شوی او په کې د تحریک طالبان پاکستان د سواتی طالبانو مشر ملا فضل الله د خپل څو ملګرو سره یو ځای وژل شوی یا ټپي شوی دی.
زه په دې خبر افسوس کوم. زه خپلم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله چې وایي چې مولوی فضل الله په کونړ کې دی او خصوصا داسې ویل کېږي چې په غازی آباد کې دی، یعنی زه یو سپینګیری په حیث دغه منطقې د باشنده په صفت دی، والی په صفت باندې دا ماته تعجب خبره ښکاري چې هغه خو خامخا هغه سبب باډي ګارډ دغه سبب فامیلی ما اوس پورې دا چرندې ورېدلې چې فضل الله د کونړ په پلانې منطقه کې دی.
جلالا وای په کونړ کې د پاکستان ضد طالبان شتون نه لري، خو یو شمیر پاکستانی وسلوال موجود دي چې افغان طالبانو سره یې لاس یو کړي او په افغاني ځواکونو بریدونه کوي.
پاکستانی طالبان په دې کې شک نشته، دلته موجود دي زموږ سرحداتو کې هغه زمون طالبان سه یو ځای شوی دی دلته جنگیږي او دغه یو مثال دا ده چې پرون تاسو اوریدلې د اسمار په ولسوالۍ کې پاکستاني طالبانو دا چې هر چا پورې مربوط و که لشکر طیبه پورې و که البدر پورې هر چا پورې چې پاکستاني طالبانو او کوم اوان یې په اسمار باندې راویشته و او اوان چاودلی د څلور واړه پکې مړه دي.
هغه وویل دوی به چا ته اجازه ورنه کړي چې د کونړ خاوره د پاکستان خلاف وکاروي او چې کله هم د پاکستان ضد وسلوال کونړ ته راغلي وژل شوي دي، چې ښکاره بېلګه یې د باجوړیو طالبان قومندان ملا دادالله و چې تیر کال د شیګل ولسوالۍ په شلتندره کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د خپلو دولسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي په کونړ کې د ملا فضل الله د شتون او د هغه د وژل کېدو خبرې کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان دا وکړي چې ملا فضل الله په کونړ یا نورستان کې میشته، خو افغان چارواکو د غیداوی رد کړي دي.
بلخ د بلخ ولایت په دیدادی ولسوالۍ کې څو کیلومتره سړک چې د ولسوالۍ د مزار شریف جوجان له لوی لارې سره نښلوي د څلور میلیونه افغانیو په ارزښت د کلیو د پراختیا د پروګرام لخوا جوړ شوی دی چې د استفادې وړ ګرځېدلی. په اړه یې له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې څلور کیلومتره سړک د اتو مترو په عرض او دولس پلچکونو سره د کلیو پراختیا وزارت د پراختیایي برنامو له لارې د بیا رغونې تر څنګ ورته څلور مترو سره عرض کې هم وسعت ورکړل شوی دی. ولی شاه د بلخ ولایت د دهدادي ولسوال وویل د دې سړک له جوړېدو او ورته په وسعت ورکولو سره د دهدادي ولسوالۍ د درې کلیو د تګ راتګ، د زراعتي محصولاتو د انتقال او روغتون ته په وخت سره د مریضانو رسول ستونزې حل شوي دي. حاجی سید مصطفی د دهدادي ولسوالۍ د پراختیایي جرګګۍ مشر ازي رادیو ته وویل چې دا سړک د څلور میلیون افغانیو په ارزښت چې له نوي زره ډالرو سره برابري کوي او دولس پلچکه پکې کارول شوي دي، نن د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ چل دختران سیمه کې د دولت د پراختیایي پروژو لخوا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یا سړک څلور کیلومتره دی او دولس پلچک پکې کارول شوي دي. د نوي زره ډالرو په شاوخوا کې مصرف پرې راغلی چې هزینه به یې د کلیو پراختیا د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر وویل چې د کلیو پراختیا ریاست د هلو ځلو په اساس د بلخ ولایت په 14 ولسوالیانو کې ډېر رغونه او بیا رغونه ترسره شوې ده چې د خلکو رضایت له ځان سره لري، او دا دی نن هم د دې سړک په رغولو سره د دهدادي ولسوالۍ په زرګونه کورنیو ستونزې له بېلابېلو اړخونو څخه حل شوې او د دې سیمو خلکو ته ډېر سهولتونه اوس برابر شول. هغه بیا رغونه چې ترسره شوې د څلور میلیون افغانیو په ارزښت نن په دهدادي ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د قلعه چهل دختران سړک ورغول شو. له دې سره چې د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو د سړکونو رغول د یادو شویو سیمو د پراختیا په برخه کې نیک ګام بولي، خو نوموړی وایي چې ډېر هغه کسان چې دا ډول پروژې په کلیو او بانډو کې پلي کوي دوی پکې اختلاس کوي او هڅه یې دا ده چې ډېره ګټه په خپله ترلاسه کړي او له همدې امله یې کار د رضایت وړ نه وي. زه د ولایتي شورا د مشر په توګه وایم چې د یادو شویو پروژو د تطبیق څخه تر ډېره ناراضي یم، او په تیر وختونو کې مې هم دا خبره کړې وه او اوس هم په خپله خبر ولاړ یم چې کار یې د رضایت وړ نه دی. په داسې حال کې د بلخ ولایت دولتي شورا مشر په بلخ ولایت کې پر پراختیایي برنامو انتقاد کوي او پلي کوونکي یې په اختلاس تورنوي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ خلک وایي د یاد سړک په رغونې سره یې د زراعتي محصولاتو د انتقال پر مهال په موقع سره یې روغتون ته د ناروغانو رسولو ستونزه او مکتب ته یې د بچیانو تللو ستونزه حل شوې ده. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په رادیو کې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 واوري، همدارنګه که په خارونو کې نو د افغانستان په ګڼو خارونو او د خارونو په خوښو سیمو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو بیا چې د نړۍ په هر ګوټ کې کولی شئ د ازادۍ راډیو خبرونې هم په مستقیمه توګه واورئ او هم زموږ رپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره، عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د وی پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. که زموږ وی پاڼې ته ورغلی هلته کولای شي چې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم پیدا کړي، او لاغې لارې زموږ د فیسبوک او ټویټر په پاڼو کې زموږ په رپورټونو تبصری وکړي او په تبصرو سره زموږ رپورټونه شریک کړي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري دوستانو. همدارنګه تاسو موږ ته پیغامونه هم پرېښودلی شئ، خپلې سمسونه رسولی شئ. که د اتصالات شمیره لرئ د 813 شمیرې ته کولی شئ چې اس ام اس راواستوئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي کابل ته د پاکستان څخه د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور وو او سولې ته د طالبانو په هڅو کې به شایي مثبت رول ولوبوي. سپینه مڼۍ وایي جمهور رئیس براک اوباما او د هغه میرمنې میشال اوباما پرون په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه ملاله یوسفزی وربللې وه او د هغې د هڅو ستاینه یې وکړه. هندي چارواکو نن خبر ورکړ چې د بنګال پر خلیج ستر توپان را روان دی او لامل یې تر 400,000 زیات کسان امن سیمو ته تښتیدلی دي. دغه زورور توپان به سبا د هند ختیځو ایالتونو اوریسا او اندرا پردیش ته ورسیږي. او په ویتنام کې نن د هغه پوځي قومندان د درناوی وروستي مراسم ترسره کیږي چې ویتنامیان یې د فرانسوي او امریکایي ځواکونو په وړاندې د خپل هیواد لپاره یو مهم اتل ګڼي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ او رسپانو نن په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم مسایل څېړلي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ یو شمیر رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت رسپانې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل ولسمشر حمید کرزی سره پر امنیتي او دفاعي تړون بیړنۍ خبرې وکړي. یاد ورسپانې د جانکيري د فشار هڅې او د ولسمشر د ريستر انوان لاندې سرمقاله خبره کړې ده او په یو برخه کې لیکي، د اکتوبر میاشتې ردون کې ده خدا سنخ کاری چې د دې میاشتې په پاتې ورځو کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د لیکوال د معلوماتو لمخه امریکایي چارواکو پر لپسې ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون باید په اکتوبر میاشت کې لاسلیک شي. د لیکوال پان امریکایي چارواکي او په ځانګړي ډول جانکيري بحث وکړي چې پر ولسمشر کرزی فشار راوړي تر څو خپل دریځ څخه تیر شي او امنیتي او دفاعي تړون هغه سره لاسلیک کړي چې امریکا یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر ته په کار ده چې په خپل دریځ کلک ودرېږي او حمید کرزی له هغو شرایطو تیر نشي چې د افغانستان لپاره زیات اهمیت لري. ملي باور په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پوښتنه کړي، کیری او مولانا د کابل په میلمستیا کې د واشنگتن او اسلام آباد لپاره له کابل څه غواړي؟ یا د ورسپانې خپل پوښتنې ته ځواب ویلی ده او وړاندې لیکي، کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر د پاکستان د ګټو د خوندیتوب لپاره دی. باور ورسپانې د پخواني افغان ډیپلومات محمد زمان شینواري له خولې لیکلي، مولانا اور ته نور پاکستانی سیاستوال د هغه هیواد د استخباراتي شبکې مامورین دي او د دغه ادارې په لارښوونه سفرونه کوي او د سولې په خبرو کې هیڅکله د زړه له تله د مرستې هوډ نه لري. هشت صبح رسپانې لیکلي، له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون تر ټولو حساس سند دی چې له 2014 کال وروسته د افغانستان په اوضاع باندې تاثیر اچوي. د لیکوال پاند په ټوله کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ په یاد سند پورې تړلی دی. انیس دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له واشنگتن سره د امنیتي تړون موضوع جانکيري تر کابل راورساو. د لیکوال په باور د رغل تعریف او له وسلوالو سره ټینګه مبارزه هغه څه دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په احتمالي لاسلیک کېدونکي امنیتي او دفاعي تړون کې ورباندې اختلاف دی. او په پای کې مندګار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، له واشنگتن سره امنیتي او دفاعي تړون خبره به راتلونکي حکومت ته پرېښودل سي.
دا کندز ښار شمال لور ته د بدن په دښتې په سیمه کې زرګونه جریبه دولتي مځکه شته چې په تیرو څو کلونو کې د مځکې زیاته برخه د زورواکانو لورې غصب شوې ده. په دې اړه به د اجمل آرین رپورټ واورو چې له کندز راستولې.
د کندز په 800 جربه غصب شوې ځمکه کې جوړ شوی کورونه د دولت لوري ړنګ شول. د کندز د ښار شمال لور ته د ابدان دښتې په سیمه کې زرګونه جربه دولتي ځمکه شته چې په تیرو څو کلونو کې د دې ځمکې زیاته برخه د زورواکانو لوري غصب شوې، خو په دې وروستیو کې د دولت د فرمان پر اساس د کندز ولایتي چارواکي لاس په کار شول او د یو تن لخوا غصب شوې 800 جربه ځمکه کې چې کورونه جوړ شوي وو د ړنګېدو چارې پیل شوې. د کندز د املاکو عمومي مدیر محمد ابراهیم ترکمن د ودانیو د ړنګېدو په ځای کې رسنیو ته وویل چې د جمهور رئیس فرمان د پیل کېدو په هدف د ولایت لوري یو کمیسیون جوړ شوی تر څو ټولې هغه ځمکې چې د زورواکانو له لوري غصب شوي ترې بیرته واخیستل شي.
جهت تحقق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت جلوگیری و استرداد غصب زمین های غصب شده اکیدا هدایت داده شده.
د جمهوری ریاست د 53مې ګڼې د فرمان پر اساس چې دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو په اړه صادر شوی، نن د دې موضوع د پیل کولو په هدف موږ دلته راغلی یو او عملا هغه چا چې تېروتنه کړې او دولتي ځمکې په ولکه کې نیولې او نن هغه سیمه کې جوړې شوې ودانۍ ړنګېږي چې د یو شخص له لوري چې حسین احمد نومېږي او په زور غصب شوې ده او دا د کار پیل دی. تر هغې به دوام وکړي چې ټولې غصب شوې ځمکې بیرته دولت ته راوګرځي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر عبدالله تلور هم وویل چې دوی هوډ لري تر څو د جمهوري ریاست فرمان د کندز په ټولو سیمو کې تطبیق کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ټولې غصب شوې ځمکې به له زورواکانو څخه راوګرځوي.
د جمهور رئیس د 53 نمبر فرمان د ولایت د هدایت او د محکمې د حکم له مخې موږ معذب شوي وو او دغه 800 جریبه ځمکه موږ د دې غاصب د منګلو نه خلاصه کړله. زه د کندز خلکو ته ولایت مقام ته ډاډ ورکوم چې د ټولو غاصبینو په مورد باندې که داسې قاطع اقدامات وشي موږ حاضر یو چې دا ځمکې د غصب نه خلاص کړو او دا غاصبین د قانون منګلو ته وسپارو تر څو.
همدارنګه د کندز دیوالی مرسی الحمدالله دانشی هم وایي چې دا به د ټولو هغو ځمکو چې غصب شوي د بیرته لاسته راوړلو پیل وي او هیڅوک به هم په دې برخه کې د دوی مخنیوی ونه کړای شي. د کندز ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د کندز په بیلابیلو سیمو کې دولتي ځمکې او چرځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي چې د بیلابیلو عواملو له کبله د دغو ځمکو بیرته راګرځونه له خنډ سره مخ وه، خو دا ځل دوی وایي چې په قاطع تصمیم سره د دې ځمکو ترلاسه کولو ژمنه یې کړې ده. اجمل آریان، آزادی رادیو کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ناروی کې د نوبل د جایزې کمیټې د 2013 میلادي کال د امن د سولې د امن او سولې د نوبل جایزه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره یوې کارکوونکې ادارې ته ورکړه. د نوبل د امن د جایزې لپاره د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې د سوات ملالې یوسفزۍ هم نومول شوې وه. په دې اړه به نور تفصیل د شاهین بنیري په رپورټ کې واورو. ورپسې تاندې څانګې پروګرام مه هېروئ.
په ناروې کې د نوبل کمیټې د کال 2013 لپاره د امن د نوبل ایوارډ د کیمیایي وسلو د مخنیوي لپاره کارکوونکې یوې ادارې او پی سی ډبلیو ته ورکړې دی.
Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW.
کمیټه په خپل اعلامیه کې ویلي دغه ادارې د کیمیاوي وسلو د نوغي وسترلو لپاره پراخه هلې ځلې کړې دي. د نوبل د امن ایوارډ لپاره د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې د سوات ملاله یوسفزۍ هم نومول شوې وه. ملاله چې په نړیواله کچه د امن د علامت په توګه پیژندل کیږي، وخت په وخت میډیا سره په خبرو کې ویلي هغه به خپلې مبارزې له دوام ورکړي او نوبل ایوارډ د هغه چا حق دی چا چې د انسانانو د خیر ښېګڼې لپاره په کلونو کار کړی وي. بیا هم ډیرو خلکو فکر کاوه چې دا ایوارډ باید هغې ته ورکړل شوی وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي ملالک ایوارډ نه دی ګټلی، بیا هم نړۍ به د امن د علامت په توګه پیژني.
ډیره بخښنه ملاله دا ګټلې، خو زما خپل پرسنل دا خیال دی چې ملاله چې کله ټولو کې لومړی ځل آواز اوچت کړی او نو نه هلو اچا اوارډ لکړی او نه اوس هم څه چې کال غواړي په دې پوره دنیا کې د جنکو تعلیم لا هغه کله هم یو انعام یا اوارډ لنکي. نو دنیا همیشه لبا آغا هیرو گڑی یا سیمبل آف پیس بگڑی.
د سیاسی او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای ملالا لا ازده کړی کوي، بیا هم هغې د امن مفکوره مخ په وړاندې وړې ده او د دغه مفکورې د ډاډګیرنې لپاره دا د ایوارډ حقدار وه. نوموړی زیاتوي
برحال د مایوسۍ خبره خود کې چې د ملالې د علامت په توګه لکه یو خو د کار خبره شوه، خو یو د امن د مفکورې جوړولو په حواله چې د ملالې کوم رول دی او دومره واضح او دومره تاریخي دی چې د هغې بهرحال د ټولې دنیا د خیالو ملالې ته ورکړی شي.
په سواد کې میش د ټولنیزو چارو کارپو شوکت شرار وایي د نوبل ایوارډ ورکولو لپاره د نوبل کمیټي خپل طریقه کار لري او هغه چې دا پریکړه کوي نو ډېری خبرې په پام کې نیسي. شوکت شرار وایي
نوبل پرایز بزاج په چې هغه یو کمیټي دا هغه خپل طریقه کار دی دا هغه چې تاسو هم دا ایوارډ ورکولو دا هغه فیصله به دا مناسبه ده ولې چې هغه په خاص داسې ګوري چې امن ته او دغه په خیال ملالي عمر چې هغه ته لري کار په کار دی چې هغه خپل نو لکه چې دا هغه کار وکړي شو د نوبل چې کوم کمیټي نه راځي چې په کړی دی باندې پروګه ته بالکل بیا بیا ولور.
ملالا یوسفزی تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې ټپی شوی و چې د علاج نو وروستو دا وخت په لندن کې ژوند کوي. ملالی د نورو ګڼ شمیر ایوارډونو په ګډون روانه میاشت د بشري حقونو لپاره د اروپایي ټولنې د ټولو لوی انعام سخاروف ایوارډ هم ګټلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څنګه خبرونه وړاندې کوم. ل دې خبري خبري همزول او کنا چې د پونتون زيني ماسیلان ل ځانونو سره د پونتون د چپټرونو ترڅنګ وسلوړي. د نننۍ خبرونې په سر کې مو په پوهنتونونو کې لاځینو امنیتي پیښو خبرو د محصلانو شکایتونه او د هغوی په اړه به د امنیتي ارګانونو خبرې واورو. د خبرونې دوهمه موضوع مو د ورځنیو چارو لپاره د منظم پلان د ګټو په اړه ده. ملګرو له نورو خبر وړاندې راځي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو څانګې محصل احمد پردیس ته غوښ شو. دی د یو محصل کیسه کوي چې په یو بل محصل پسې چاړه په لاس د پوهنتون په دهلیزونو ګرځېده.
سال گذشته د خود پوهنځي ادبیات یک واقعه رخ داد کې یک بچه بسیار یک کار د کلام
تیر کال په خپل د ادبیاتو په پوهنځي کې یو داسې پیښه وسوه چې یو هلک له ځان سره یو لویه چاړه راوړې وه، له یو بل هلک سره یې جنګ وکړ. د چاړې والا هلک شاته وو او هغه بل د ځان ژغورلو لپاره په دالیز کې منډې ترې والې، اخر ترې یوې کوټې ته ننووت. دا ور یې په ځان پسې پورې کړ که هغه هلک دروازه نه وای پورې کړې ته خو واژه. دا پیښه ما په خپلو سترګو
لیده.
ملګرو راځي له دغه دوو محصلانو هم واورو چې وای څو ځله په پوهنتون کې د محصلانو ترمنځ وسلوالو نښتو مرګ ژوبله رامنځته کړي.
زمونږ ګل پاچا سادات دی، یو تن د کابل پوهنتون محصل دی. په ډېر تاسو سره چې پوهنتون یو اکاډمیک سهاره د زده کړې سهاره دلته خلکو ته استعدادونه وبخل کېږي، خو په دې وختونو کې ډېر زیات داسې افعال روان دي چې د خلکو ته د هزار باعث کېږي. یعنې زیات داسې محصلین راځي چې د چوړکې راوړي ځان سره، اصلحې راوړي ځان سره. ځینې ډېر دي چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې نشهی تو کی ځان سره وړي. داخ کامل
زمان رحمان حکمل دی، ادبیات دی فانځي دی څلور کال مسئله ما دا کیسه خو ډېر کېږي. په تیر کوکم څو پکې چې وشه په چوکو باندې وایو چې په پانتون کې دا مشکل چې دی خاص دی امنیتی تاسکر دی لوز د فکر کې چې خط تر شینه کې په دروازه کې.
Yeah.
هزار شکنه او
د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی وای همزولو چې دوی په پوهنتونونو کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې خاصې ډلې ګمارلي چې نږدې هر ورځ یو پنځه داسې محصلان نیسي چې وسلې ورسره وي. دی زیاتوي
برای محافظت پوهنتونها ما نهادهای ویژه و خاص را در اونجا ایجاد کردیم.
د پوهنتونونو د خوندي ساتلو لپاره موږ ځینې خاصې امنیتي ډلې ګمارلي او ایجاد کړیمو دي چې د پوهنتون په څنګ کې واوسي، د ستونزو او ځینو پیښو مخنیوی وکړي. د تلاشۍ په برخه کې هم ډیر جدي یو. موږ په پوهنتون کې دننه د امنیتي کړیو په مرسته هغه محصلان پیدا کوو چې له ځانو سره وسله راوړي. اوس زموږ د همدې پولیسو لخوا هر ورځ یو څلور پنځه داسې کسان خامخا نیول کېږي چې وسلې ورسره وي. د پوهنتونو د مدیریت او د ځینو رضاکارانو په مرسته هڅه کوو چې داسې وسله والو کسانو مخنیوی وکړو.
هر میکنیم تمانی از افراد چه
دزان پخپلا دشمنانیو و تبلتنسو.
دوستان، یو محصل عبدالرحمن بیا په ځینو امنیتي کسانو تور لګوي چې د ځینو زورواکو یا د دولتي چارواکو ملاتړ لرونکو محصلانو تلاشي نه اخلي چې اکثرا همدغه کسان وسلې لري او ستونزې رامنځته کوي. دی وایي
هغه خلک دغه چې په دولت کې لاس لري د هغو خلکو سره زیات دغه شیان پیدا کیږي چې په لوړ ماډل موټر کې راشي او عسکر سره نشي ویلای خپله دغه د امنیتي عسکر دغه دوري نشي ورته ویلای چې څه شی راوړي. هغه دوست شان سره پندین داخليږي په دې نه زیات مشکل هم کې دوه کسان پیدا کیږي چې څه وسیته ولري دولت.
خو د افغانستان د پولیسو یو چارواکی جنرال داود امین بیا دا خبره نه مني همزولا، وایي چې د قانون پر وړاندې هیڅ زورواکی او کمزورې نشته. له قانون سرغړونه جرم دی او مجرم که هر څوک وي جزا به ورکول کیږي. جنرال امین زیاتوي
هیڅ زورمن نیست که در مقابل قانون زورمندی بکنه. ای یا گپ شده به سرک رواج رسید.
هیڅ داسې زورواکی نشته چې د قانون پر وړاندې له زوره کار واخلي. دا په ځنګلي ډول په کابل کې اسی او رواج دی چې وایي پلانای زورواکی دی. څوک چې قانون سرغړونه کوي که په هر کچوي حتی که د جمهور رئیس زوی وي هغه هم قانونا حق نه لري چې پانتون تل ځان سره وسله یوسي. که څوک داسې کوي مګې نیسو وسله ترې اخلو او جزا ورکوو که هغه هر څوک وي.
خودش هم جزا میتیم به هر سطحی که باشه.
همزولو صدیق صدیقی وایي چې کېدای شي ځینو دولتي مقاماتو داسې ستونزې راولاړې کړي وي خو دوی د مخنیوي هڅې ګړندې کړي دي. دی د داسې ستونزو په لمنځه وړلو کې د محصلانو او نورو خلکو مرسته اړینه بولي چې د پیښې په صورت کې دوی خبر کړي.
خب متاسفانه بعضی از کسایی که مربوط مقامات دولتی میشه شاید باعث ایجاد مشکل شوه.
لبد مرغ ځینې هغه کسان چې د دولتي مقامات اړوند وي ښایي د داسې ځینو ستونزو د راولاړولو سبب شوی وي. خو موږ بیا هم هڅه کوو او د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره قانون تطبیقوو. د خبره سمه نه ده چې پولیس له دوی سره لاس لري. پولیس خو د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هلته ګمارل شوي دي. بیا هم که داسې کومه پیښه ویني زموږ وړیا شمېره 119 ته دې زنګ ووهي او ته دې شکایت وکړي. که زنګ نشي وهلی نو زموږ هغو شکایت بکسونو ته چې هلته لګول شوي خپل شکایت ولیکي یا د ځایي پولیسو ته خبر ورکړي. موږ به هماغه شیبه اقدام وکړو.
اقدام جدیدی که نیاز باشه رو روی دست میگیریم.
مونگا خوب نو لتصویر جوڑو زمان تلاس کلم آور دوئے زمان پکنی کی شرم جوڑا
منانا چی تاندے چانگی آورا دوستانو که دستونزو لمنزه وړل وی او که یو منزل ته د ځان رسول هوډ او همت د هر کار لپاره ضروری دی. خود څه وایي چې هر عمل په نیت پورې تړلی دی. که چیرې د هر کار لپاره یو منظم پلان ولرو ښایي کارونه مو ښه او په وخت ترسره کړو، کنه نو رانه ګډوډ به وي. منصور د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی. هغه وایي چې د ژوندانه کارونو لپاره کوم پلان نه لرم، بس لګیا یم ژوند کوم، تر اوسه په ګټه او تاوان هم نه یم پوهېدلی.
پلان سره خو دومره خاص بلد نه یو ځکه موږ پلان نه لرو روزمره کارو لپاره. ونه نو تر اوسه خو داسې نه معلومېږي چې تاوان به موم نه یې کړی او ګټه به خو داسې چې شوي که به نه یې شوي بس روان یو. نو پلان نه لرم، داسې خاص پلان نه لرم.
نشته د منزل زما چېرته زه روان یومه، نشته د منزل زما چېرته زه روان یومه.
نذیر احمد بیا هغه ځوان دی ملګرو چې وایي زما په شمول زیاتره ځوانان د کارونو لپاره پلان نه لري، ځکه ترې د نن کار سبا ته پاتې کیږي او بیا کارونه پرې دومره ډېر شي
چیلودی نشی وتلی
مطالعه ما استم صنف نوستم فینا
اکثریت زز د کون کی هم يم اوس هم په هم ټولګي کی يم زمونږ زیاتره ځوانان د خپل کارونو لپاره کوم خاص او منظم پلان نه لري څه په خپل هم هم داس يم کارونه را باندې بارشي بیا نو ورسته نه پسی رسیدم تر یو حد بیا هم خپل کارونه کوم خو هو غمرخنه
زیاتره
هم زول یو بل ځوان ځان را پیژن یو د کلیوالو ځوانانو په اړه غږیږي وای چې ټول ورس کوڅه ګس کوي پر پولو پټیو ګرځي او بیکار شپې ورځې تیروي
والو بسلیبیار د پکتیا ولایت د ډډی پټالو لسوالۍ د برغوړی کلی اوسیدونکي یو تعداد لکار وي بس ساره پاتې بس پټیو کې ګرځي یا کلی کوڅو کې ګرځي بیکار ګرځي او معلومه خبر دی چې دا توان دی هسې یو کار ته مخه کې کلا چې هغه دل لري بس بې پزوله خپل خوري کوي چې پختره ترناو کې بس وایي چې ولا بس هیڅ کار دیشته بس ګرځو را ګرځو
سمې چې زلغواړي غواړي هغه نه کېږي سوکم خدایا خدایا دا بس کېږي سوکم خدایا خدایا دا بس کېږي
خو حشمت الله بیا هغه ځوان دی ملګرو چې د ژوند چارو ته منظم پلانونه لري د هر کال میاشتې او اونۍ لپاره منظم مهال ویش جوړ کړي حتی یو وړه کتابچه لري چې ځان ته هدفونه پکې ټاکي او هغوی ته د رسیدو لپاره هڅه کوي چې تر ډیره ځایه ځان بریالی بولي
د ارشیف په رقم باندې مې وړه کې کوچنۍ کتابچه د ځان سره ساتلې ده مختلفې خاطرې پکې لیکم تقسیم اوقات په رقم باندې دا هم هدفونه پکې لیکم او ځان ته یو موخه ټاکم تر دغه ځایه پورې زه باید څومره وخت کې ورسېږم او کوم کارونه کوم تاسو خپل مخ ته رسیدئ ما پلانونه د ځان سره نیولې مثلا درس مې 12 ټولګي کې ما امادګی د مکتبونو دا ټول مشکلات مې لرودل هغه مې ان شاء الله حل کړو تر ډیره هدف کې بریالی هم سم د کانکور مې نه لرودل په مخ کې یو نیو کې د 201 یو نمبر په وړلو سره د ژورنالیزم په انځي د خوسته بریالی شوم که دغه نور دنیا ته فکر وکړو هغه کسان خو د ټول عمر د مرګ ته حالت پورې پلان جوړ کړی وي خو موږ افغانان له غوندې علمي کچا په کې کم ده زمم ان شاء الله ټول ژوند د پلان سره تیرو ما مخ له هر کال په سر کې یو د نکلنې پلان نیسم یو دنه دیونه په سر کې دی هفته لپاره پلان نیسم که هم ځون مختلف پړاوونه لري د هر رقم حالات سره سړی مخ کیږي بغیر له پلان خو سړی د سې لکه تور تیارو کې یعنی په مخ نسیت للی کله سړی او پلان ولري که هم ځن دوغړی استونځ په مخ کې ولري خو پلان ته رسیدل شي که پلان نه لرو د هغه سړی به فکر نه کوي کامیاب شي
منزل منزلونو کې یما رسیدو مې دونو منزل منزلونو کې یما رسیدو مې دونو کې یما
دوستانو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل خکولی وایي چې د هر کال لپاره یو منظم پلان ضروری دی خو که څوک یې ونه لري نو کارونه ورباندې ډیریږي او ناکامیږي دی په ازموینو کې د خپلو شاګردانو د ناکامېدو یو علت هم د دوی بې پلاني بولي
ګوره دا اوس زمونږ امتحانونه وشول ډېر ناکام شول یو ځینې لامل دا دی چې زمونږ معلمینو پلان نه لره کنه دا پلان یوازې د معلمینو لپاره نه د هر انسان لپاره ضروري دی که پلان درسره نو کارونه به ګډوډ وي په ژوند کې ناکامی زکه به روسته شي کارونه په سړي باندې بوج شي بار شي بینشي پوره تر سره کول
هم زول استاد خولې وایي چې یو خو د ژوند چارو د منظمولو او په وخت سره د هغوی د پایته رسولو لپاره پلان لرل را سره مرسته کوي نو بل خو یو زهني تسکین هم را بخي چې د زهني تسکین په درلودلو سره هر کال خه پرمخ ځي
زه فکر کوم کنه چې د پلان تر ټولو لوی ګټه ده چې عموما رواني تسکین وي سړي د کنه رواني تسکین د انسان د خوشاله او د خوشون تیرولو اساس دی کنه کله چې ته مثلا پلان ولري نو ته باندې عموما کارونه ستا تر کنټرول لاندې وي تشویش سړی سره نه وي کنه نو انسان چورته وي چې نورو حیوانات سره یو فرق دا دی چې دا عموما موخن یا هدفمن ژوند کوي کنه نو هدفمن په دې اساس باندې چې کتا سیاسي په لدی په لګرځي نو دا ډیر ګمان کوم ډیر مهذب ژوند نه دی مهذب ژوند دا چې تاسو سره پلان وي او دا پلان په واسطه باندې ته کار وکړي نو ته ځان د پانم کار کولای شي ځانم رسولی شي او د خپل ټولنې او د خپل هیواد لپاره ډیر کار کولای شي کنه او عموما انسان به ډیر ژوند دی ژوند ته رولی شي کنه نو زه ګمان کوم پلان ډیر ضروری دی ژوند لپاره
تاندې څنګه پای ته رسیږي د خدای په مان
ژوند سر مکار به هم کار.
Oh, pam ka vai za chalavar nakdai pato.